السلام علیکم ستړي مشهد مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري خراغلاست وایم وړاندې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له ملګرو ملتونو غوښتي چې په افغانستان کې د اوربند په ټینګښت کې همکاري ورسره وکړي هغه په طالبانو هم غږ کړی چې اوربند ته دې غاړه کېږدي دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
ولسمشر غنی وی اوربند د افغانستان لپاره لومړی توپ دی د کورنۍ چارو وزارت درې کسان له دوو ښځو سره د ناوړه چلند له کبله پوځي څارنوالۍ ته ور وپیژندل په پاکستان کې دوه کسان په مرګ محکوم شول د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلۍ په افغانستان کې د اوربند د ملاتړ غوښتنه وکړه محمد اشرف غنی دا خبره نن د ملګرو ملتونو 15 عمومي غونډې ته له وړاندې په ثبت شوې ویډیو وینا کې وکړه
موږ په یو وخت کې د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یوه عاجل لومړیتوب بدلوي د تاوتریخوالي سمدستي ختمول به تر هر څه مخکې موږ ته د پرمختګ چانس په لاس راکړي
ولسمشر غنی پرون د سورې نړیوالې ورځې په مناسبت هم په خپله وینا کې له طالبانو د تاوتریخوالي کمولو او اوربند غوښتنه کړې وه طالبان وایي چې تاوتریخوالی تر ډیره کم کړی او پر نورو مسایلو به د قطر د سولې په مذاکرو کې بحث وکړي د کورنیو چارو وزارت وایي درې کسان د دوو ښځو په وړاندې د ناوړه چلند په تړاو پوځي څارنوالۍ ته ور وپیژندل شول دغه وزارت وایي دا اقدام د هغې ویډیو تر خپرېدو وروسته وسو چې پکې ظاهرا یو کس د پولیسو په حضور کې پر دوو ښځو ګزارونه کوي وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د پېښې تر تثبیت او څېړنې وروسته یو اصلي ملامت کس او د پولیسو دوه منصوبین چې ناغېړي یې کړې وه پوځي څارنوالۍ ته ور وپیژندل شول دغه ویډیو تېره اونۍ په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېده چې د پولیسو پر بې تفاوتۍ یې د خلکو انتقادونه پارولي وو په غزنی کې په دوو پیښو کې د دولت 19 مخالف وسلوال وژل سوي لومړۍ پیښه تېره شپه په مرکز کې د دولتي ځواکونو پر پوستو حمله وه چې وروسته پر وسلوالو بمباري سوې ده چې په بمباري کې 15 وسلوال وژل سوي دي د ولی ویاند واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته ویل چې د ګیلان ولسوالۍ پر مرکز هم وسلوالو برید کړی و چې په متقابله جګړه کې د یو پاکستاني په ګډون څلور وسلوال وژل سوي دي وسلوال طالبان په لومړۍ پیښه کې د خپلو شپږو ملګرو وژل کېدل تاییدوي بلخو د کندهار پولیس وایي په تخت پل ولسوالۍ کې د سرې قطې د مرستیال په ګډون اته وسلوال طالبان وژل سوي دي د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال نصر بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې لومړی وسلوالو طالبانو غوښتل تېره شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي خو د پولیسو پر کمین ور برابر اسول بلخو د بدخشان پولیس وایي د دروي ولسوالیو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسون مرستیال په یو وسلوال نشته کې ووژل سو د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني وایي د راغ کوهستان او یوان ولسوالیو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسون مرستیال مولوي عطاوله چې په ابراهیم مشهور وو ووژل سوی دی په کندهار او بدخشان کې د دغو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو کومه تفسیر نه ده کړې د هلمند والی ویان تاییدوي چې په نادالي ولسوالۍ کې یوه نفوذي پولیس خپل ځینې ملګري په ډزو وژلي دي د والی ویان عمر ځواک وایي په پیښه کې درې پولیس ټپیان سوي او ځینې نور وژل سوي دي بلخوا د پولیسو یوې بلې سرچینې په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه نفوذي کس د عبدالباري په نوم د یوه قمندان په ګډون 15 پولیس نن سهار وژلي او بیا تښتېدلی دی د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی د پاکستان په کراچۍ کې محکمې دوه کسان په یوه فابریکه کې د اور لګیدو په تړاو په مرګ محکوم کړل په 2012 میلادي کال کې په هغه اور لګیدنه کې د نساجي فابریکې تر 260 زیات کارکونکي مړه سي وو د ترورزم ضد محکمې د حکم مخې دغو دوو کسانو د فابریکې ودانۍ ته د دې لپاره اور واچوه چې د فابریکې خاوندانو له باج ورکولو ډډه وکړه د سوداګرۍ او صنعت د ایالتي وزیر رؤوف صدیقي په ګډون په پیښه کې څلورو کسانو ته برات ورکړل سو یو ایرانی وګړی چې په نومبر میاشت کې د حکومت ضد اعتراضونو کې برخه اخیستې وه د تهران په یو توقیف ځای کې مړ سو دا خبر د ایران د اپوزیسیون ویبپاڼې کلمه پرون ورکړې ده کلمه وایي نادر مختاری چې 15 کلن و د شنبې په ورځ د کهریزک په توقیف ځای کې ایسه ورکړه تر اوسه ایرانی چارواکو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي د کلمه ویبپاڼې په وینا مختاری په کرج ښار کې د مظاهرو پر مهال تر نیول کېدو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا داسې ډبول سوی و چې کومه حالت ته لاړ دی د مارچ میاشتې په وروستیو کې پرست کېدو وروسته له انتقادونو سره سره کهریزک توقيف زايتا ولېژدول سو او په استرالیا کې نن ژغورون کې هڅه کوي پلاسګونو نه هنګان چې په یو ساحل کې راګیر پاتې دي وژغوري د ژغورنې د اقدام وروسته له هغې کې چې په تاسمانیا ټاپو کې پلاسګونو ژوي مړسول سمندري ژوند پوهان اټکل کوي چې د 200 نه هنګونو لړلې نوې مړ سوي دي معلومه نه ده چې دغه نه هنګان ولې ساحلي سیمو ته چې د اوبو اندازې کمه ده مخه کړې وه د پاتې نه هنګانو د ژغورنې عملیات به احتمالا څو ورځې وخت ونیسي د پیلوټ په نوم دغه نه هنګان د سمندري ډولفینونو لړلې دي چې تر غټېدو وروسته یې اوږدوه یو متر او وزن درې ټونو ته رسیږي په 2009 میلادي کال کې هم په ورته پیښه کې شاوخوا 200 نهنګان په دغه ساحل کې راګیر پاتې وو
کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو 15 عمومي اسامبلی ته په یو ویډیو پیغام کې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د سولې او اوربند ټینګښت په برخه کې همکاري ورسره وکړي
We are facing multiple drivers of turmoil all at once in Afghanistan.
موږ په یو محل د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یو عاجل لومړیتوب بدلوي
خوستې میرمنې وایي چې د سولې په خبرو کې باید افغان ښځو غږونه واوریدل شي او لاسته راوړنې خوندي شي خوستې فعاله نادیه
تیرو اتلسو کلونو کې چې کومې لاسته راوړنې موږ لرو البته د خویندو په برخه کې تعلیم په برخه کې د کار کولو په برخه کې دا په اوبو لهونه شي دواړه خواوې اوربند قایم کړي
د کرونا ویروس د تازه پیښو او جزئیاتو به مو خبر کو په امریکا کې نږدې 200,000 کسان د کرونا ویروس له لاسه مړه شوي وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:00 او 10 دقیقې راځو لمړی مطلب ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو 15 عمومي اسامبلی ته په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د ملګرو ملتونو د اسامبلی غړي او د امنیت شورا 15 دایمي غړي دي په افغانستان کې د اوربند ټینګښت سره همکاري وکړي هغه همدارنګه طالبانو ته په خطاب وویل چې بشر دوستانه اوربند ته دی غاړه کېږدي سولې په چارو کې د دولت وزارت وی د تماس ډله به د لیدلورو د مشترکو ټکو د موندلو په برخه کې ډیر ژر یوې پایلې ته ورسیږي فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا په دغه هیواد کې پر اوربند ټینګار وکړ ښاغلی غنی چې د ملګرو ملتونو په 15 مسل مشریزه کې په آنلاین ډول د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې هیله مندي وښوده چې هیواد به سولې ته ورسیږي ښاغلی غنی له طالبانو د زر تر زره اوربند غوښتنه وکړه
موږ په یو محل د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یو عاجل لومړیتوب بدلوي د تاوتریخوالي سم د سی ختمول به تر هر څه مخکې موږ ته د پرمختګ چانس پلاس راکړي غواړم د عمومي اسامبلی پر ټولو غړو او په 15 دایمي غړو غږ وکړم چې له موږ سره د یو خپلواک او ډیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړي داسې افغانستان چې په کور دننه او په سیمه کې په سوله کې وي او د وروستیو 19 کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب او پراختیا جوګه وګرځي
ښاغلی غنی په داسې حال کې د بشر دوستانه اوربند غوښتونکی دی چې طالبان ویلي د اوربند ټینګښت د افغانستان د سولې د خبرو له موضوعاتو دی بلخوا ټاکل سوی نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دغه هیواد د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې په ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه معلومات ورکړي تمه ده نن په قطر کې د دواړو لوریو د تماس ډلې ترمنځ 15 ناسته وسي چې دوی خپل بحثونه پای ته ورسوي د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل د تماس ډله به د لیدلوري د مشترکو ټکو د موندلو په برخه کې ډیر زر یوې پایلې ته ورسیږي
روی پیدا نمودن نقطه مشترک برای تفاوت دیدگاه ها که
د نظرونو د تفاوتونو د مشترک او ټکو مندلو لپاره کار شوی او د پرمختګ په حال کې یو. من زیربنایي او کلک سند ته اړتیا لرو چې د مذاکراتو د کاري طرز العمل په توګه مخ ته لاړ شي. زر به یې په اړه یوې پایلې ته ورسیږو. د افغانستان اسلامي جمهوریت ژمن دی چې د یو مناسب طرز العمل په جوړولو سرعت عمل با کیفیت بحث او نتیجه ورکوونکي محتوا ولري.
په
قدر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند محمد نعیم ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د بین الافغاني خبرو د طرز العمل د جوړولو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ خبرې روانې دي. د افغانستان د حکومت او د طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د تیر یک شمې په ماښام څلورمه ناسته وسوه. په ناسته کې د طرز العمل پر سر د دواړو لوریو ترمنځ د اختلافاتو پر حل خبرې کیږي. دا خبرې د تیر اونۍ د شنبه په ورځ په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د پرانیستونکي غونډې په دوام کیږي.
و موردل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ملګرو ملتونو 15مې عمومي اسامبلې ته ویډیو پیغام باندې خبرې کړې دي او له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان د اوربند ټینګښت لپاره د خپل همکاري وکړي. هغه هم دارنګ طالبانو ته په خطاب ویلي بشري اوربند ته د غاړه کېږدي. په همدې موضوعګانو مو د چارو لشنونکي او د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت الله اعظمي سره خبرې کړې دي. ښاغلی اعظمي په دې باور دی چې که څه هم طالبان ښایي د لپاره اوربند و نکړي خو د امریکا او پاکستان ټینګاری د کارته هڅولې شي. دا تاسو د خاغلی اعظمي سره مرکه.
افغانستان کې یو شی چې ډېره شدید ضرورت دی هغه اوربند دی چې تر څو افغان وژنه ودرېږي. او دا د هر افغان څخه چې تاسو پوښتنه وکړئ دا جواب یې همدایي چې اوربند یو حیاتي مسله ده. په عین وخت کې چې د سولې مذاکرات بین الافغاني مذاکرات شروع شوي دي نو هر دم دا افغانان انتظار لري چې اوس به د اوربند مسله یو ښه خبر راځي او سبب راځي. نو په دې تمه دي تر بل هر وخت افغانستان سولې ته آماده دی. خکرار هم داده چی یو اوربند وسی توقع هم دا رسیده چون چی کتاسی و گوری خشونت تر بل هر وقت مخبزیتی دو دی متاسفانه او دا پداسی وقت گیرش طالبان و افغان دولت سر خبریم کوی. نو حالات دیر برابر دی یو اوربند مگر دا چی مثلا ولی نکیری په دلته د نظر اختلاف دی او د اوربند مسلې ته په کتلو سره طالبان او دولت افغانستان یو مختلف دیدګاه لري. دولت افغانستان دا فکر کوي چې د بین الافغاني مذاکرات د شروع کېدو سره باید اوربند نکیږي یو اورکم سي چې هغه د دوی د تفاهم نامې پر اساس هم دی مګر دا هم نه دي شوی. چې طالبانو فکر د اوربند باره کې دا دی چې دا به د خبرې بین الافغاني مذاکرات کله خلاصیږي اوربند به نتیجه وي. یو نتیجه به دا وی چې اوربند او دومره نتیجه دی فکر دا دی چې نظام په هغه صورت کې مفتر اسپارل کیږي او موږ
اخو دی طالبانو دریز دی. زه غواړم پوښتم چې نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه امریکا متحده ایالاتونه او د سیمې هیوادونه چې طالبانو سره تماسونه لري د یو بشري اوربند په ټینګېدو کې څومره او څه رول لوبولای شي.
په دې کې شک نشته چې دوی ټول د اوربند غوښتونکي دي مګر امریکا د فکر کوم په طالبانو باندې هغومره فشار نه راولي او یا هم نشي راوستلی چې کوم لازم دی. یعنی که تاسو په نړیواله ټولنه کې وګورئ طالبان تر ټولو چې زیات تاته غوږ دي هغه امریکا ته غوږ دي. اروپایي اتحادیه چې ډېر واضح دریځ لري د اوربند په وړاندې باندې او غواړي چې اوربند راشي. طالبان ډېر شاړي کې نور څه لري او هغوی فکر کوي چې دوی د افغان دولت طرفداران دي. نو په دې کې یوازې امریکا پاتېږي چې هغوی کولی شي پر طالبانو باندې که یعنی وتوانی فشار راولي دوی کمې به کېدلی شي. دې نه علاوه د پاکستان هېواد دی چې پر طالبانو باندې بې نهایت زیات نفوذ لري او هغوی د فکر نه کوم چې ډېر د پاسانی د افغانستان د دولت سره کومک وکړي. چون چې په مذاکراتو کې پاکستان خپل د طالبانو او د امریکایانو تر مابین کوم رول چې وعده کوي هغه ډېر مثبت و او هغه ډېر کومک وکړي. تاسو وګورئ د دوی دواړو تر مابین اوس یو اوربند دی مګر پاکستان د افغانستان د دولت سره عمر همکاري نه کوي لکه څومره چې د امریکایانو سره وکړل.
طالب ویان محمد نعیم په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی لخوا جګړه او بریدونه بخیر کم شوي دي. وایي چې موږ یوازې په دفاعي حالت کې یو. تاسو چې افغانستان حالات ساری دا خبرې څومره درته سم ښکاري؟
وضعیت تر پخوا خراب شوی دی. امنیتي وضعیت حالات د هتر رسیدلی دي چې دښمن نه معلومیږي. که دښمن معلوم هم دی چې مثلا دا څوک دی دا هغه شیوا او رنگونه نه دي معلوم. یو دوم دا دي چې هغه چا باندې چې حمله کیږي هغه خپل نه پوهېږي چې ما باندې ولې حمله کیږي. یعنی ډېر زیات یو مخفیف حالت دی. زه یو شی غواړم چې ډیر واضح وایم، د طالبانو بریدونه پر دې باندې نه کمیږي چې دوی فقط یو برید کې خپل رول د هغې مسؤلیت وانخلي او یا خپل رول په هغه کې ووایي چې موږ نه وو دخیل. دلته طالبان ډېر غټ مسؤلیت لري د افغانستان په جنګ کې او دغه ټول افرا پر دوی باندې راتللی شي، چون چې که دوی د نورو ډلو سره همکاري ونه کړي، حتی حمایه یې ونه کړي، نو هغه ډلې نه شي کولی چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. که طالبان خپل عملې نه کوي، په دوی په باندې باور اوسي چې موږ عملې نه کوو، عملې مو کم کړي دي، نو دا څوک عملې کوي؟ افغان وژنه بیا هم جریان لري او ډېر په پراخه کچه باندې.
د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي د بشري اوربندۍ امکان او د سولې اړوند موضوعګانو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل. اوربند
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
خوستې خزی په قطر کې بین الافغاني خبرو ته هیله مندي دي او غواړي په اول ګام کې دواړه خواوې په خپلو کې دایمي اوربند وکړي. دوی وایي یوازې په سرتاسري سوله کې هغه پرمختګونه او لاسته راوړنې خوندي کېدلی شي چې په ټوله کې افغانانو او په ځانګړي توګه ښځو د تعلیم او کار په ګډون نورو بیلابیلو برخو کې ترلاسه کړي دي. نجیب الله الوخیل له خوسته په دې اړه راپور رالېږلی.
خوستای خزی د افغانستان د جګړې لخکی له خواو د اوربند غوښتنه کوي او وایي چې په اول ګام کې د افغان وژنه او رانی ودرول شي. دوی زیاتوي په سوله کې د دې هیواد ټول پرمختګونه او په ځانګړي ډول د ښځو هغه لاسته راوړنې خوندي کېدلی شي چې په تېرو نولسو کلونو کې لاسته راوړي دي. یادې غوښتنې یو شمېر ښځینه فعالانو د سه شنبې په ورځ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. مدني فعال نادیا باوري ویل دوی په قطر کې د سولې خبرو ته خوشبینه دي، خو په دې خبرو کې باید د ښځو شته لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د تعلیم او کار کولو حق خوندي شي.
من هیست یوې خور او یوې مور غوښتنه هم داده چې په تیرو اتلسو کلونو کې چې کومې لاسته راوړنې موږ لرو، البته د خویندو په برخه کې، تعلیم په برخه کې، د کار کولو په برخه کې، دا په اوبو لهونه شي دواړه خواوې اوربند قایم کړي، ځکه چې په دواړو خواوو کې کسان مړه کېږي. دا موږ خویندو بچیان دي، موږ ورونه دي، او یو اتفاق او اتحاد دی افغانانو ترمنځ، وي تر څو د خپل وطن د آبادۍ کې راځي په برخه کې ټول افغانان په یو اتفاق کار وکړي.
خوستی فعالان وایي یوازې په سوله کې ټول پرمختګونه او لاسته راوړنې خوندي کېدلی شي. مدني فعال همیرا نوري ویل
کوم چرته د سولې ارزښت اول وخت کومګې چې سولې امنیت ده، سولې ورورولي ده، سولې سوکالي ده، او سولې کې مونږ کړل شو کنه چې دی وي مور مینا تر لاسکو، او سولې کې مونږ کړل شو چې خپل فلور ټول مسؤلیتونه پران کړو، او سولې کې مونږ کړل شو چې دی یو وګړی په شکل سره د خپل هواد ټول یعنی دند سرته ورسو. مونږ د سولې
نسرین احسانی چې له تیرې یوه نیمې لسیزې د ښځو د حقونو او تعلیم ته د نجونو د هڅونې په برخه کې کار کوي وایي د جګړې تر ټولو ستر زیان ښځې زغمي.
چې سوله نه وي، ښځه کونډه کېږي، بوره کېږي، بې پلوره کېږي، بې وروره کېږي، نو د هر څه درد مصیبتې مېرمنو ته رسېږي. سوله ډېره اړینه ده، ډېره مهمه ده، بالخصوص ښځو پر موږ ډېر کوشش کړی دی او کوشش به بیا کړو تر څو سوله راشي.
د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی وایي دوی داسې سوله غواړي چې په هغه کې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو حقوق خوندي وي.
تر ټولو نه زیات ضرر خوندو ته او ماشومانو ته په جګړه کې رسیږي، ځکه کله چې یو ځوان شهیدیږي څلور ښځې چې هغه یا میرمن، خور، مور او یا هملور متضرره کېږي. موږ هغه سوله غواړو چې د هر اړخ هغه که مخالف لوری دی او یا هم خپل د افغانستان اوسنی دولت کسانو حقوق پکې خوندي وي، په هغه کې د خویندو حقوق خوندي وي، په هغه کې د ماشومانو حقوق خوندي وي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سپتمبر په 28مه د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل وینا کې له طالبانو د اوربان غوښتنه وکړه. د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د مکرر غوښتنو سره سره هم تر اوسه طالبانو د اوربان په اړه مثبت ځواب نه دی ویلی او پر ځای ویلي چې اوسمهال باید په افغانستان کې د جګړې پر عواملو خبرې وشي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
افغان حکومت وایي د سولې پروسه اوږده پړاوونه لري او دوی د هرې مرحلې د بشپړېدو لپاره پوره چمتووالی لري. دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې ولسمشر اشرف غني پرون د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل د سولې له هوکړې وروسته باید د طالب وسلوالو له شپېته زره تر یو لکو شل زره کسان راټول شي او ادغام شي. که څه هم ولسمشر وویل د طالب وسلوالو د جذب لپاره طرحه شته خو ارګ د دې طرحې په اړه بشپړ جزئیات نه ورکوي. طالبان بیا وایي دا له وخت مخکې بحث دی او د دواړو لوریو مرکچی پلاوی به پر دې ډول موضوعګانو اوږده بحثونه ولري. امید ظهیر مل او نور جزئیات.
کله طالبانو سره د سولې هوکړه وشي په سبب یې څه کیږي؟
حداقل باید بین 60,000 و 120,000 جنگجوی طالب جمع
خو د افغان حکومت لخوا د طالب وسلوالو د جذب لپاره یاده شوې طرحه څه ده؟ ولسمشر معنی په دې اړه پوره وضاحت نه ورکوي. خو د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل دوی د سولې د هر پړاو د بشپړېدو لپاره پوره چمتووالی لري.
په سولې پروسه د خپلې مرحلې لري. د افغانستان حکومت د سولې د پروسې د هر مرحلې لپاره بشپړ آمادګي لري.
طالبان بیا دا موضوع د مذاکراتي پلاو په پریکړو پورې تړلې بولي. د دې ډلې وایاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې مورد باندې وړاندوینه نه کوو ځکه دا موضوع د مذاکراتي ټیمونو تر فیصلو پورې اړه لري. هغوی د همدې دپاره ناست په دغه ټولو مسایلو باندې بحث وکړي.
له سولې وروسته د افغانستان د نظام او حکومتوالۍ سربیره د طالب وسلوالو جذب یو له مهمو موضوعاتو دی چې تر ډیره پرې نړیوال بحثونه هم شوي دي. د افغانستان حکومت وایي د دې وړتیا او حوصله شته چې طالبان د افغان ټولنې برخه وګرځي. ولسمشر غني هم پرون د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل سوله زغم او یو بل مننې ته اړتیا لري او پکار ده چې اوس د تیرو په ورانیو تیګه کېښودل شي. خو آیا رښتیا هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې د طالب وسلوالو د ادغام ظرفیت شته؟ که چیرې داسې وشي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته به یې ګټه څه وي او تر خوا به یې د سولې تړون لا څومره بریالی شي؟ د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر مجتبی پتنګ ازادي راډیو ته د پښتون په ځواب کې وویل اړینه ده چې د یوې ستراتیژۍ لمخې د ادغام پروسه عملی شي.
په دې کې باید وزارت دفاع، داخله، اول ضرورت خپل وسنجي. آیا موږ د اوس درې لکه یا درې نیم لکه ودوسې لرو او جمن که یو نیم لکه نور ورسره اضافه کیږي؟ دا ضرورت ده د افغانستان دپاره چې جنګ خطه کیږي دومره یو غټ تشکیل په یو غریب هیواد کې کنه ده ضرورت. آیا دا خلک چې جذبي مسلکي دي که غیر مسلکي دي؟ د دوی دپاره موږ کولای شو چې لنډمهاله او اوږدمهاله تحصیلي او تعلیمي کورسونه جوړ کړو که جوړ نه کړو یا دوی تجربه لري. او علاوه له هغه نه دوی که غیر له اردو پولیسو نه باید په نورو برخو کې سمه وویلې دوی ته د جذب زمینه مساعده.
د افغانستان د لوړ پوړی جنرال د ادغام لپاره له هر څه وړاندې یوه توافق شوې ستراتیژي مهمه بولي چې په پایله کې د سولې تړون بریالی کېدای شي. د افغانستان د ملي اردو د منحل کېدو یوه ترخه تجربه وړاندې هم شته. خو اوس افغان حکومت وایي اجازه به ورنه کړي چې دا ځل تیر تاریخ تکرار او د افغانستان نوی جوړه شوې ځوانه اردو له منځه ولاړه شي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په پکتیا کې یو شمیر معلولین او د شهیدانو وارثین یا کورنۍ وایي معاشونه په وخت نه ورکول کیږي او د روغتیا، کار او سرپناه په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزیر لال آریوبی د همدې ستونزې د حل او د خیالي معلولینو او شهیدانو د موندلو په هدف د لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو ته په سفر وتلی. دغه وزیر وایي د هیواد په کچه په اټکلیز ډول 50,000 خیالي جعلي او تکراری نمونه چې د معلولینو او شهیدانو په نوم ثبت شوي پیدا کړي او ډیر ژر به له سیستم وباسي. په پکتیا کې زموږ همکار احسان آریان له یو شمېر معلولینو سره د په خبرو په اساس باندې دغه راپور جوړ کړی.
دوست محمد اخونزاده په خپله معلول او د یوه شهید ورور وارث هم دی. اوس د یوې ولس کسیزې کورنۍ سرپرست دی، خو د شهیدانو او معلولینو په ریاست کې د معاش له ورکړې، د دوسیو په تای مراحلو او دغه شان د معلولینو او د شهیدانو د کورنیو وارثینو ته د سرپنا او کار په برخه کې د اسانتیاو د نه ورکړې له امله ډېر ګیلمن دی.
خپل فکر وکړه، یو لوړ پوړی چارواکی د یو دسترخوان پیسې د ورځې د میاشتې 60,000 روپۍ لري، یو معلول ته په کال کې 60,000 روپۍ ورکولای کیږي، هغه هم دوه کاله وروسته درې هغه هم وزن دیږي. آیا دا د معلول بچای تعلیم ته ضرورت نه لري؟ آیا د معلول بچای سرپانې ته، د معلول بچای ډوډۍ ته ضرورت نه لري؟ دا ټول مشکل دي، سراسر مشکل دي چې موږ ورسره مخامخ.
خو د دولت په چارو کې د شهیدانو او معلولینو وزیر لالودین اریوبی ازادي رادیو ته وویل چې د همدې ستونزو د له منځه وړلو او دوی ته د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره د لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو سفر پیل کړی. د اریوبی په خبره د هیواد په کچه په اټکلیز ډول 50,000 خیالي جعلي او تکراري کسان پیدا کړي چې ډېر ژر به یې په نښه او له سیستم څخه وباسي او په دې سره به دولت ته 3 میلیارد افغانۍ هم سپما کړي. ښاغلی اریوبی دا خبرې د سه شنبې په ورځ په پکتیا کې ازادي راډیو ته وکړې.
په ټول هیواد کې نږدې 50,000 اسناد ممکن د دې پروسې په اخر کې جعلي یا خیالي یا تکراري یا هغه څه وخت پوره شوی دی له سیستم نه وویستل شي، او دا به د دولت لپاره نږدې 3 میلیارده افغانۍ سرپجویي وکړي. په دې حساب چې دا پیسې به بیا موږ د مرلینو لپاره، د شهیدانو کورنۍ لپاره، په نور ارسو کې په مصرف ورسوو.
د دولت په چارو کې د شهیدانو او معلولینو وزیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ټول هغه معلولین او د شهیدانو ورسین چې د محل له دوی سره ثبت غواړي، د یو برېښنایي سیستم له لارې په یو ډیټابیس کې سره راټول او ثبت کړي، څو د هغو کسانو مخنیوی هم وشي چې په غیر قانوني ډول د نور حقونه ترلاسه کوي. د خبره که څه هم اوس مهال د نظامي شهیدانو د وارثینو او معلولینو د ثبت لړۍ پیل شوې، خو ډېر ژر به په ملکي برخه کې هم د کار پیل کړي چې ورسره به هغه اندېښنې او ستونزې هم له منځه لاړ شي چې د مهال په ملکي او نظامي برخه کې د شهیدانو وارثین او معلولین ورسره مخ دي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:28 دی. راځو یو بهرنی موضوع ته. په امریکا کې د کووید 19 د ناروغۍ له امله د مړو شویو خلکو شمیر نږدې 2,00,000 ته پورته شوی دی. په ټوله نړۍ کې بیا په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 1.5 میلیونو اوښتی دی. په اروپا کې د کووید 19 یوه تازه څپه خپره شوې او ګڼو هیوادونو ځینې مقررات وضع کړي دي. په دې اړه احمد شیبار یو راپور لري.
په اوسط حساب هره ورځ په متحده ایالاتونو کې د کرونا د قربانیانو شمیر تقریبا 800 ته رسیږي. دا شمېره د اپریل په نیمایي کې په 24 ساعتونو کې تر 2,800 لوړه وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د روغتیا ډیرو متخصصینو د کرونا په پیل کې په دغه هیواد کې داسې وړاندوینه کړې وه چې دا وبا به تر 2,00,000 پورې امریکایان ووژني. اوس د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې د دوشنبې تر ورځې پورې د قربانیانو شمیر 1,99,915 ته ورسید. ولسمشر ټرمپ وویل د کرونا وبا مو کنجسته کړې ده او موږ عالي هڅې کړې دي. انتقاد کوونکو تور پورې کړی دی چې ولسمشر ټرمپ د دې وبا د مخنیوي لپاره لکه څرنګه چې په کار و جدي هڅې نه دي کړي. بل لور ته په اروپا کې اسپانیا، فرانسه او بریتانیا د هغو هیوادو په کتار کې دي چې د ډیرو متخصصینو په باور دا اندېښنه شته چې په مني کې د کرونا له دوهمې څپې سره مخامخ شي. د همدې لپاره یو شمېر هیوادونه مجبور شوي دي چې بېرته بندیزونه ولګوي. په بریتانیا کې روغتیایي چارواکو د کرونا د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو کچه لوړه کړې ده. تمه ده چې نن د بریتانیا سر اعظم بوریس جانسن د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د سختو بندیزونو اعلان وکړي. د فرانسې پلازمینه پاریس او د فرانسې یو شمېر نورې سیمې هم د کووید 19 ناروغۍ په تور لست کې داخلي شوې دي. اوس چې هر څوک له پاریس او د فرانسې له یو شمېر نورو سیمو بل ځای سفر کوي، باید د کورونا ویروس د منفي ازموینې پاڼه ورسره وي. په فرانسې کې د رواني اونۍ په پیل کې د 14 ساعتونو په ترڅ کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمېر تر 14 سره واوښت. د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې سیمه ییز حکومت له پوځ څخه مرسته غوښتې ده تر څو د خوارانو بازارونه وتړي. هلته مخکې اعتراضونه شوي وو. اسپانیا په مارچ او اپریل کې د کورونا د لومړۍ څپې پر مهال په زرګونو پوځیان ګمارلي وو چې له ملکیانو سره مرسته وکړي. په اسپانیا کې په کورونا ویروس د نویو اخته کسانو شمېر نږدې 1500 ته رسېدلی دی او د نویو مثبت پیښو له لسو نږدې 1/4 برخه په پلازمینه مادرید کې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کورونا ویروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. صالح محمد صالح سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلې په افغانستان کې د اوربان د ملاتړ غوښتنه وکړه. محمد اشرف غنی دا خبره نن د ملګرو ملتونو 15 عمومي غونډې ته لوړاندې په 700 ویډیو وینا کې وکړه. د غور یو چارواکی وایي چې نن ترې وسلول نشټې وروسته د غور کابل لوی لار وتړل شو. د غور دولت تیار ولسوال ازادي رته ویلي چې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نشته نن سهار پیل شو چې اوسم روانه ده. د کورونې چارو وزارت وایي درې کسان د دوه شوزو پړاندې د ناوړه چلند په تړاو پوځي ترنولۍ ته ورو پیژندل سول. دغه وزارت وایي دا اقدام د هغې ویډیو تر خپرېدو وروسته وسو چې پکې ظاهرا یو کس د پولیسو په حضور کې پر دوه شوزو گزارونه کوي. په غزنی کې په دوه پیښو کې د دولت 19 مخالف وسلوال وژل شوي دي. بلخوا د کندهار پولیس وایي په تخته پل ولسوالۍ کې د سرې قطعې د مرستیال په ګډون 8 وسلوال طالبان په نښته کې وژل شوي دي. د بدخشان پولیس وایي د درویو ولسوالۍ لپاره د طالبانو د پوځي کمیسون مرستیال په یو وسلوال نشټ کې وژل شوی. د هلمند والی ویان تاییدوي چې په نادالی ولسوالۍ کې یو نفوذي پولیس خپل ځینې ملګري په ډزو وژلي. د والی ویان وایي په پیښه کې درې پولیس او ځینې نور ټپیان شوي، خو یو سرچینه وایي چې په دې پیښه کې د یو قومندان په ګډون 15 پولیس وژل شوي. د پاکستان په کراچۍ کې محکمې دوه کسان په یو فابریکه کې د اور لګېدو په تړاو په مرګ محکوم کړل. په 2012 میلادي کال په هغه اور لګېدنه کې د نساجي فابریکې تر 2 شپې زیات کارکوونکي مړه شوي او یو ایرانی وګړی چې په نومبر میاشت کې د حکومت ضد اعتراضونو کې برخه اخیستې وه د تهران په یو توقیف ځای کې مړ شو.
د خبرونو د تفصیل د لیدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په هرات کې د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت د پارا اولمپیک ورزشي سیالۍ نن پای ته ورسېدې. دغه لوبې د تېرې شنبه په ورځ پیل شوې وې. د دغه ولایت د ورزشي ادارې مدیر ضیاءالحق زیانون ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ په دریو برخو کې ترسره شوې. په یادو لوبو کې ویلچر، باسکټبال، اتفاق، هریوا او هریروت ټیمونو برخه لرله. لوبه د نجونو له لوبډلې هریوا او له هلکانو اتفاق لوبډلې وګټلې. د لوبې غوره لوبغاړو ته جایزې هم ورکړل شوې. د کندهار په مرکز کې په لومړي ځل نن د بوست غوره لیک د کرکټ سیالۍ پیل شوې. د بوست زون د کرکټ سرپرست رئیس احمد ضیا ازادي راډیو ته وویل چې په یاد لیک کې 15 لوبډلې برخه لري. د نوموړي په خبره